سلامونه او ستړي مسي وخت د سهار لس بجې سوی نن د زیارت ورځ د 2013 میلادي کال د مارچ 9 نیټه ده. د مشال ریډیو په بل غړي کې مزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په دې غړي کې درته دا اورو چې ملالې یوسفزی پاکستان ته 15 کاله وروسته تللې ده. د دې په اړه به تفصیل درکو. د پاکستان د فولټا وینا چې د پښتون ژغورنې غورځنګ ټولی پښتنې منل سوي دي او خو د پښتون ژغورنې غورځنګ خبرګون څه دی دا به هم دراورو. او په پای کې به د سندرې جادوګری اونیز پروګرام وړاندې کړو. خو په پیل کې بوریوال کاکړ له خبرونو سره.
لومړی دا مهم خبرونه سره ټکی. د سولې نوبل جایزه ګټونکي ملالې یوسفزی پاکستان ته تللې ده. د پاکستاني پوځ ویاند وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ زیاتره غوښتنې منل سوي دي او د امریکا عدالت ته وړاندې کړل شوي اسناد ښودلی دی چې د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ کمپاین او چارواکي په وار وار د روس له پخواني استخباراتي کس سره خبرې کړي. اوس بشپړ خبرونه. د سولې نوبل جایزه ګټونکي ملالې یوسفزی پاکستان ته تللې ده. د پاکستان شخصي ټلویزیون جیو پایو ځانګړي ویډیو کې ښودلې چې ملالې یوسفزی له خپل مور او پلار سره په اسلام آباد کې له هوایي ډګر څخه راوځي او په موټر کې کښېني. ملالې یوسفزی د 2012 کال په اکتوبر کې وسلوالو طالبانو په سواد کې په ډزو ویشتلې وه او بیا برتانیا ته د علاج لپاره یوړل سوه او هلته پاتې سوه. د امنیتي اندېښنو له کبله د ملالې یوسفزی دا سفر پټ ساتل سوی او دا هم نه ده څرګنده سوی چې هلته به یې فعالیتونه څه وي. ملالې یوسفزی د انجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوله چې له کبله په 2015 کال کې د سولې نوبل جایزه ورکړل شوه. د پاکستاني پوځ ویاند وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ زیاتره غوښتنې منل سوي دي. دا خبره د پاکستاني پوځ ویاند میجر جنرال آصف غفور د چهارشنبه په ورځ نوښته د پنډي په پوځي هیډ کوارټر کې خبريالانو ته په وینا کې کړې ده. د ویل چې د یاد غورځنګ د مشر منظور پښتین زیاتره غوښتنې منل سوي دي خو په قبایلي سیمو کې د پوځي د تلاشیو چوکۍ د ولس ساتنې لپاره دي.
دا مسله د نقیب مسید له وژنې سره شروع شو او د نقیب مسید په وژنه تورن راو انوار عدالت ته حاضر شوه. نو دا مسله دلته حل شوه خو بیا دې موضوع ته مختلف شکلونه ورکړل شول. د منظور پښتین چې کوم بنیادی مطالبات وو نو هغه پوره کړل شوی دی. د وطن کارډ اعلان شو ترڅو چې د چک پوسټونو خبره ده نو اوس کم شوي او بل دا چې دا د ولس د خوندیتوب لپاره دی.
خو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ محسن داوډ نن سهار مشال رادیو ته وویل چې د دوی غوښتنې پوره نه دي منل سوي. د یادونه ورده چې پښتون ژغورنې غورځنګ د ریاست لخوا له اخیستل سوو ګامونو مطمئن نه دي او د اپریل پر 8 نیټه د پېښور پر رینګ روډ لوی ولسی احتجاجي غونډه رابللې ده. د پاکستان د سین صوبې په روړی ضلع کې د یو ګودام د چت نړېدو له کبله لږ تر لږه 8 تنه وژل سوي دي. پولیس وایي چې دا پېښه د چهارشنبه په ورځ رامنځته سوي ده چې 9 تنه نور پکې ټپي سوي هم دي. د پولیسو په وینا په وژل سوو او ټپي سوو کې ماشومان او مېرمنې هم شامل دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په اړه د تاشکند کانفرنس یو مثبت ګام بللی دی. زلمی خلیلزاد بیګا مشال رادیو ته وویل دا مهمه ده چې په کانفرنس کې شریکې غاړي پر خپلو ژمنو عمل کوي او کنه.
از نگاه صحبت خو خوب بود.
د بحثونو له اړخه شو په تاشکند کې د سولې لپاره د افغانستان د حکومت د وړاندیزونو پلوي وسوه خو وګورو چې په عمل کې څه کیږي. آیا پر خپلو خبرو به عمل وکړي او کنه. زلمی خللزاد د روس او لویدیځو هیوادونو ترمنځ خړو ته په اشاره ویل داسې اندېښنې سته چې د دې شخړو په ډېرېدو سره روس په افغانستان کې د ستونزې د ډېرېدو برخه نشي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې وسلوالو د پولیسو یو لوړپوړی کمانډان له یو بل کس سره یو ځای وژلی دی. رویټرز خبري اجانس د ننګرهار د والي ویاند تولا خوګیاڼي له خولې لیکلي چې د خیوي ولسوالۍ د پولیسو کمانډان متي الله ساپای د یو جنازې له مراسمو مستندې چې نامعلوم وسلوالو پرې برید وکړ. تولا خوګیاڼي ویلي چې په دې پېښه کې څلور عام وګړي نور ټپي سوي هم دي. د پېښې ذمه واري چا نه ده منلې. د امریکا عدالت ته وړاندې کړل سو اسناد ښودلی دا چې د ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ کمپاین یو لوړ پوړي چارواکي د کمپاین په وروستیو کې په بیا بیا د روس له یو پخوانی استخباراتي چارواکي او اوسني کاروباري سره خبرې اترې کړې دي. رسنیو بیګا په ورکړو خبرونو کې ویلي چې دا خبره په هغو اسنادو کې جوته سوې ده چې په دې اړه د پلټونو کوونکي ځانګړي کونسل روبرټ مولر لخوا عدالت ته وړاندې سوې دي. اسناد ښودلی چې دا خبرې اترې د ډونالد ټرمپ د کمپاین مرستیال مشر ریک ګیټس او د روس د یو پخوانی استخباراتي چارواکي ترمنځ سوي دي چې نوم یې نه دی ورکړل سوی. ویل سوي چې ریکس ګیټس د 2018 کال په اکتوبر او نومبر میاشت کې په وار وار له یاد روسي وګړي سره پر ټلیفون خبرې کړې وې. د هغه وخت و چې د امریکا ولسمشر ټاکنو ته څو اونۍ پاتې وې. د اسنادو په وینا د امریکا وفاقي تحقیقاتي اداره اف بی آی باور لري چې دې کس په هغه وخت کې د روس له استخباراتو سره فعال اړیکې درلودې. د روس د بهرنیو چارو وزارت تور پورې کړی چې امریکا هڅه کوي په د رسلینګ په مقابلو کې د روس د رسلینګ ډلې د ورتګ مخه ونیسي. یا د وزارت د چهارشنبه په ورځ وویل چې په ماسکو کې د امریکا سفارت د روس د رسلینګ ډلې ته د ویزې لپاره د انټرویو له برابرولو انکار کړی. د روس د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویلي چې د امریکا سفارت د دې مسلې لامل د اړوند چارواکو کمی بللی دی. او د فاټا کرکټ سپر لیګ د پای لوبه به سبا یعنی د یکشنبه په ورځ د باجوړ 11 ټایګرز او خیبر لوبډلې ترمنځ په جمرود کې ترسره کیږي. ټاکل شوی دا چې د پاکستان د کرکټ لوبډلې پخوانی کپتان شاهد خان افریدی به یې مشر میلموي. د فاټا سپر لیګ لوبي د مارچ له 19 پیل شوی وي او د بیلابیلو قبایلي سیمو څلور لوبډلو په کې برخه اخیستې وه. د خبرونو پای
خبرونه مو له بوریوال کاکړه اوریدل په روانه غړي کې دا ریپورټونه اوریدای شي. د پاکستان د فوج ویاند ویلي چې د پښتون تحفظ مومنټ غوښتنې پوره کړې دي. د غوروزنګ پرګون څه دی؟
موږ دې خبره سره بالکل اتفاق نه کوو. نه مطالبه منلې دي نه چې کوم وعده شوی په اړه باندې خبر شو.
ملاله یوسفزی 15 کال وروسته پاکستان ته ستنه سوې ده. د فاټا ځوانانو جرګې د اصلاحاتو په لړ کې په ټولو ایجنسیانو کې د څانګو پرانیستلو سلسله پیل کړې ده او په دې لړ کې پرون د خیبر ایجنسی د څانګې لغړو سوګند پورته کړ.
حلف هم په دې بنیاد باندې واخیستی شو چې په این ایف سی کې 3% حساب باندې به کار کوي. په خیبر پختونخوا کې د فاټا د زم کېدلو باندې به کار کیږي.
په دومنی مای کې به اونیز پروګرام سندری جادوګری واوري چې پکې د پښتو فلمونو مشهور اداکار آصف خان هم میلمه دی.
نو د دې میوزیک دومره خوب کنه ورځ ورځ میلمنه خوري په مخ دې تلې تلې ګلونه دومره خوب میوزیک ورکړو د ډېر هټ فلم زما وا.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونه د پایل ریپورت. د سولي نوبل جایزه ګټونکي ملالې یوسفزی چې د پاسه 15 کال وروسته پاکستان ته تللې ده. نوموړي د 2012 کال د اکتوبر په میاشت کې هغه وخت وستوالو طالبانو په ډز وښته چې کله په منګوري کې په ګاډ کې لسکوله کور ته روانه وه. لټپ کې دوه وروسته د علاج لپاره برتانیې برمنګم ښار ته وړل شوې چې بیا هم هلته سره له خپلې کورنۍ پاتې سوه. نور تفصیل په دې ریپورت کې. د پاکستان رسنۍ وایي چې ملالې یوسفزی نن سهار وختي په الوتکه کې د دوبۍ د لارې د اسلام آباد بېنظیر بوټو ایرپورټ ته ورسېده. د پاکستان شخصي ټلویزیون جیو نیوز یو ځانګړی ویډیو خپره کړی چې پکې ملالې یوسفزی د هغې پلار ضیاءالدین یوسفزی او مور تورپیکۍ په الوتکه کې ناست دیدل کېږي. په ویډیو کې ښکاري چې دوی درې واړه له ایرپورټ راوځي او په ګاډي کې کښېني. پر دې وخت سخت امنیتی تدابیر نیول شوي وي او پولیس سیمه په ولکه کې اخیستې وي. په ویډیو کې خلک ولاړ ښکاري چې په جواب کې د ملالې یوسفزی پلار د سلام لپاره لاس پورته کړي او په ګاډي کې کښېني. ډان ورځپاڼه جیو نیوز او نورې رسنۍ وایي چې ملالې یوسفزی به د پاکستان له وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی سره ملاقات هم کوي. خو حکومت او نه هم کورنۍ د ملالې یوسفزی د ستنېدو تصدیق کړی. ملالې یوسفزی د خپل نوبل انعام په پیسو په خپل پلرني
کلی شانګله کې یو های سکول جوړ کړی چې په کې دوی اونۍ وړاندې سبق پیل شو، خو معلومه نه ده چې هغه به د دې سکول په رسمي توګه پرانیسته کوي او که څنګه. رسنۍ وایي چې ملالۍ یوسفزۍ به په پاکستان کې څلور ورځې تیروي. هغه د 15 کلونو وه چې وسلوالو طالبانو ورباندې قاتلانه حمله وکړه. په 19 کلنۍ کې ورته د سولې نوبل جایزه ورکړل شوه. ملالۍ یوسفزۍ دا وخت د برتانیې په آکسفورد پوهنتون کې زده کړې ترسره کوي.
دا مشال ریډیو ده.
که څه هم په ریپورت کې وویل شو چې ملالۍ یوسفزۍ په اړه باندې په حکومتي کچه او د کورنۍ له خوا څخه تصدیق نه دی سوی چې پاکستان ته تللې ده که نه، خو اوس یو ساعت له مخه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایاند ډاکټر محمد فیصل په خپله ټویټر پاڼه لیکلی دی چې ملالۍ خپل کور ته راغلې، یعنی پاکستان ته راغلې. دی وایي چې ملالۍ چې د ګلمکۍ په نامه یاده کړې ده، یې تاسو ته هرکلی وایم او موږ په تاسو باندې ویاړو. او سم یو بل رپورټ ترازو، د پاکستان فوج وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین غوښتنې منلې دي او په قبایلي سیمو کې ډېر د پرمختګ کارونه سوي دي. د په خبره په قبایلي سیمو کې چک پوسټ د ولس د خوندیتوب لپاره دي. د فوج وایي په یو خبري غونډه کې د فوج د مشر او د پنجاب د وزیر الله ترمنځ د څه قسمه جوړجاړي خبرونه هم رد کړل. نوموړي دا هم وویل چې له امریکا سره یې خبرې نه دي درېدلې. افغانستان د پاکستان د اندېښنو مطابق په خپل هیواد کې دننه د وسلوالو پټنځایونه په نښه کوي. نور تفصیل د اسرار الله مومند په رپورټ کې.
د پاکستان فوج ویاند میجر جنرال آصف غفور د شورو یا چهارشنبې په ورځ په پینډۍ فوجي هډکوارټر کې خبریالانو ته وویل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین زیاتره غوښتنې منل شوي او په قبایلي سیمو کې موجوده چک پوستې د ولس د خوندیتوب لپاره دي. نوموړي زیاته کړه
دا مسله د نقیب مسید له وژنې سره شروع شو او د نقیب مسید په وژنه تورن راو انوار عدالت ته حاضر شوه. نو دا مسله دلته حل شوه، خو بیا دې موضوع ته مختلف شکلونه ورکړل شول. د منظور پښتین چې کوم بنیادی مطالبات وو نو هغه پوره کړل شوی دی. د وطن کارډ اعلان شو ترڅو چې د چک پوسټونو خبره دا نو اوس کم شوی او بل دا چې دا د ولس د خوندیتوب لپاره دی. موږ د خپل شوق لپاره چک پوسټونه ندی جوړ کړی او نمنګ دغل ته پاتې کېدل غواړو، خو تر څو پورې چې خطر نوی ختم شوه نو تر هغه به دا چې پوسټونه وي.
لیکن جب تک همیں تھریٹ کو ہم اس کو الیمینیٹ نہیں کرتے.
د برا سال کې دا چې پښتونوج غورن غورزنګ مشران وای د اپریل په 8 با په پیښور کې د خپل غوښتنو پوره کېدو لپاره یو لوی جلسه کوي. پښتونوج غورن غورزنګ قبلي سیمې لماینونو پاکېدل، هلته پوزي چک پوسټونه کمیدل، د غیب کل شو کسانو راستنېدل او د نقیب مسعود په وجنه د تورن په خوانی پولیس چارواکي راو انوار ته سزا ورکول غواړي. د پاکستان فوج ویاند آصف غفور د شروع یا چهارشنبې په ورځ په پینډۍ فوجي هډکوارټر کې خبریالانو ته هم ویل چې د باجوا ډاکټرین هدف یوازې پاکستان د امن لور ته بوتلل، یو د دې تعلق له 13 آئینی ترمیم یا عدلیې سره نه دی. نوموړي د پاکستان د فوج د مشر او پنجاب وزیر اعلی ترمنځ د څه قسمه سیاسي جوړجاړي کېدو خبرونه رد کړل.
جہاں تک تعلق ہے آرمی چیف کا کسی بھی
ترڅو چې د پوز له مشر سره د چا د ملاقات خبره ده نو د ټولو شریک ملک دی او د ملک د چلولو لپاره له یو بل سره رابطې او رسمي غونډې کیږي. په ملاقاتونو څخه اعتراض نشته، خو مسله هله جوړه شوه چې کله پر رسنیو دا خبرونه راغلل چې د پوز مشر له شاباز شریف سره پټ ملاقاتونه کړي او کېده شي کم سیاسي جوړجاړي کیږي. نو دا غیر ذمہ‌دارانه خبرې دي.
د باجوا ډاکټرین استلاړو مبه د پوز ویاند آصف غفور کارولې وا او له هغه وروسته چې کله په 9 مارچ د پوز مشر خمر جاوید باجوا له رسنیو سره په خبرو کې د ملک په اقتصاد، عدلی، خارجه پالیسي او تر دې چې د نواز شریف پر جلسو خبر یو د یو میډیا ګروپ پر پالیسي نیوکه وکړي، نو له هغه وروسته ځنو رسنیو د آرمی چیف دغه څرګندونو او خیالاتو ته د باجوا ډاکټرین نوم ورکړ او ځینو خبریالانو او سیاستوالو دا تور ولګو چې دا لسم آئینی ترمیم د ختمولو او موجوده حکومت خلاف د عدلی کارولو هڅې روانې دي. خو د پوز ویاندو دغه تورونه پرون رد کړل. د پوز ویاندو پرون په خپل خبري غونډه کې دا هم ویل چې سعودي عرب ته لیږدونکي پاکستاني پوز به د یمن او ایران خلاف نه کارول کیږي. نوموړي دا هم ویل چې له امریکا سره د پاکستان اړیکې نه دي درېدلې او خبرې ورسره روانې دي. د پاکستان د پوځ ویاند زیاته کړه چې افغانستان د پاکستان د غوښتنو مطابق په هیواد دننه د وسلوالو د پټنځایونو پر ضد عملیات پیل کړي او پاکستان به هم د خپل وس مطابق د افغانستان په سوله کې خپل رول لوبوي او په هیواد دننه د ټولو وسلوالو خلاف بې توپیره عملیات روان دي.
لکه څنګه چې تاسو د اسرائیلم په رپورټ کې واورېدل چې د پاکستان د فوج ویاند ویلي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنې پوره کړي دي. په دې اړه مو د پښتون ژغورنې غورځنګ له مشر محسن داوړ څخه د غورځنګ د غبرګون په اړه پوښتنه کړې ده.
موږ دې خبرې سره بالکل اتفاق نه کوو. نه مطالبه منلې دي نه چې کوم وعده شوی په هغه باندې کار شوی. ټول نو مخکې وجه تاسو دراوانور خبره وګورئ. اوس دراوانور د شتګبې تور لګېدلو د کوم طریقہ په دې تور دوران کې چې په سپریم کورټ کې پېښ شو چې بدغه لارې راغلو چې په باندې د پاکستان نه ځنګل نن تم زراته اجازه نشته. بیا یو سره په دشتګردې په مقدمه کې مطلوب دی هغه د دشتګردې تور لګولې د اوسه فاصله په خپل کور کې دی لکه دا دا ته کوم د انصاف کوي
نه دا خو بهرال یعنی موسن داوړ صاحب دا خو بهرال له حکومت سره تړلې خبرې دي کنه د فورچر به کېدای شي دا مخامخ تړلې خبرې
ګوره دی مونږ خو دا نه وایو چې دا څه سره تړلې خبرې دي. مونږ خو د ریاست په ګیله ده دا خلک اوسه پر اوچته تاسو د فورم د سګیر سره بیان لیدلې ده چې مونږ ادارو سره خبر وکړه چې به دا سره پیش کړي نو ادارو دا 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 ټول داسې خبرې دي چې دا په دې کې ډېر وعده شوي کم د غیر اولی نو خو زمونږ خو دلته هر یو شی کنټرول دی زمونږ پارلمان کنټرول دی
راوانور خبره سوچا کی تاسو خپل تحفظات لري خو دا نور خبره چې له فوشر تړلې دي لکه چک پوسټونه سو کرفیوس ولا یا د خلک چې تشتول سوي دي او رکتي دا غو په دغه کې څومره پرمختګ شوی دي
چې پوسټونه باندې پوره نه ختم شوی لګ د فرق ضروره غلې دي پوره نه ختم شوی او دا داسې ده پاپر څه په چیرې موږ نن کې نه سو کنه دغه واغ زور حساب کتابي اوسونه پر د بدرګو شو خبره ده نو بدرګو شو خلک موږ چروتی سرور نیم پینو سو دی وی چې موږ لاله شنو راکه موږ په دې باندې کار شروع کو هغه لاله شنو اوس پینزو زرو تر رسیدلی دومره بیاس مخلوق ورته چې خلکو د هر غږ نشو کولای دا خو چې موږ وروته وغیره ماته شو پس څنګه خلک د کورون وروته فریاد شروع کو چې بل جما رو رسید او کالو نه پته نه لګي زما زوی ورسته د لوسو کالو نه هیڅ پته نه لګي نو هغه خلک اوسه پر به درکې دي هغه پر کې دي مونږ سره هیڅ قسمه دې مواجه کړې چې دا مونږ دا له څونه راکې مونږ به عدالت ته پیښ کو په هیڅ قسمه داسې عمل نه دي شروع شوی دا غوز د پښتنو د ژغورنې غورځنګ دی دا د ژغورنې خو اوس مونږ ټول عمر کوو
دا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر محسن داوړ.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
پلسنی مو بجو
ورورولی
پیاونی مو بجا
تاندې هلی
په پاوکم دوو بجو
د مشال پنوم
په دوو بجو
د مشال ترنا لاندې
په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنري ګړای
په سلورو بجو
د فاټا ځوانانو جرګه وایي د فاټا اصلاحاتو لړکې خپلې هلې ځلې ډېرې زر پیلوي او په دې لړکې به د ټولو قبایلي سیمو دوره کوي او په هر یوې قبایلي ایجنسي کې به خپل څانګه پرانیستي. دوی وایي هدف یې له کامي مالیاتي فنډ څخه د قبایلو برخه ترلاسه کول او فاټا په کامي بهیر کې شاملول دي. نور تفصیل له فریبا ظاهر اورو.
پرون د خیبر ایجنسی په جمرود پریس کلب کې د فاټا ځوانانو جرګې خپل د خیبر ایجنسی څنګه پرانسته او د دې څنګه منتخب کابینې خپل سوګند پورته کړ. په دې موقع یو شمیر ځوانان د سیاسي او ټولنیزو ګوندونو مشران او منتظمین موجود وو. پر دې مهال د خیبر ځوانانو جرګې د مقاصد په اړه د فاټا ځوانانو جرګې مشر اتنان شینواری مشال رادیو ته وویل
او مونږ دا اوس ګڼل چې خیبر لیا مومند کورم اورګزی ټول ایجنسیو کې مونږ دا لازم وګڼل چې الته مونږ لاړ شو خپل پیغام نوجوان مسلمانان ته ورسو او نن که تو ګوري خیبر یو جرګه کې مونږ سره ټولو پارټیو نمائندګي او چکم سیاسي او غیر سیاسي تنظیمونو او ټول مونږ سره راغله او نن مونږ سره شرکت وکړو او دې خبرې حلف دوی مو چات کا چې ان شاء الله مونږ فاټا اصلاحاتو لپاره کار کړو او څومره فاټا کې اصلاحات زر تر زر وشي دا به ډیر خو ځکه چې مونږ څومره ستونزې دي بدامنی دا څومره نورې مسلې مونږ ټول دې اصلاحاتو سره تړلې شوي چې اصلاحات وشي نو دا مسلې به هم ختم شي دلته به ایم پی ایز هم راشي دلته به ایم این ایز هم راشي دلته به ناظمان هم راشي او مرکز نه به ډیر فنډ هم راشي چې هغه به یقینا د فاټا ترقۍ لپاره یوټیلایز کیږي.
بلخوا د خیبر ځوانانو جرګې مشر اکبر علي اپریدی بیا مشال راډیو ته وویل چې هدف یې له قومي مالیاتي فنډ څخه د قبایلو برخه ترلاسه کول او فاټا په قومي بهیر کې شاملول دي.
نن چې کومه په خیبر ایجنسی کې کومه خیبر جرګه جوړه کړې شوه دا غینا حلف هم په دې بنیاد باندې واخیستی شو چې په این ایف سی کې 3% حساب باندې به کار کوي، په خیبر پختونخوا کې د فاټا د ضم کېدلو باندې به کار کیږي او په ورسره ورسره په صوبایي اسمبلی کې په نشستنو غوښتلو باندې به مونږ په حکومت باندې پرشر ډیولپ کوو، زور به وروړو چې حکومت مجبور کړی شي او د قبایلو دپاره دغه کار وکړي.
یاد دې وي چې شاوخوا 15 میاشتې مخکې د فاټا اصلاحاتو لپاره د دې سیمو ځوانانو دغه جرګه جوړه کړې وه او دوی ادعا کوي چې د قبایلي سیمو ګڼ شمېر سیاسي او ټولنیز تنظیمونه ورسره شامل شوي دي. دوی په دې وروستیو کې په اسلام آباد، پېښور او د ملک په نورو برخو او قبایلي سیمو کې د فاټا د اصلاحاتو لپاره احتجاجونه هم کړي دي. دوی په خیبر پښتونخوا صوبه کې د قبایلي سیمو د شاملولو لپاره په ټول ملک کې د لاسلیک کمپاین هم ترسره کړی دی. یاد دی چې د فاټا اصلاحاتو په لړ کې قبایلي سیمو ته د پېښور هایکورټ واک غځولو بل له قومي اسمبلی منظور شوی خو سنټ یې لا هم منظوري نه ده ورکړې. قبایل په فاټا اصلاحاتو سره ویشل شوي، ځینې وایي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل سي خو ځینې بیا بېله صوبه غواړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
په جنوبی وزیرستان کې د تعلیم په څانګه کې د پرمختیايي چارو د جاج اخیستلو لپاره پروندې وغونډه وسوه. غونډه د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې یو ان ډی پی لخوا جوړه شوې وه چې پکې د فاټا د تعلیم څانګې د مشرانو ترڅنګ د جنوبی وزیرستان مخورو ګډون وکړ. په دې اړه د سیلاب مسعود رپورټ اورو.
پرون د پنځم په ورځ د سولي وزیرستان محکمه تعلیمات ټانګ په دفتر کې د ملګریو ملتونو ترقیاتی پروګرام یا یو این ډی پی په ملاتړ تعلیمي کانفرنس او لویا جرګه وشوه. د دغې کانفرنس او جرګې په باره کې ډاکټر تاج محمد وزیر مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
وزیرستان چې په دا باندې پسماندګي تیرادو، تباهي په تیرادو، اوس ریکنسټرکشن کیږي او د د منصوبه بندی د تعلیم د ترقۍ د پوره کیږي. دا نوستای کا دا خبره د اخلاص وی، نیکنیتی وی، به موږ د وزیرستان خلک دا کا وشه وام لا وتړي په دانې اورسته کلام د نور هر څه شي پوتشول موږ به مثبت انداز ویل نه شي اخترول.
د قبایلو د استادانو د اتحاد یستر مشر خان مالک مسعود جا تکړه
زخپل دا وی چې سوپر چیک اند بیلنس نوی دومره پرې دا پروګرامینه باندې صرف خبره کیږي چې څومره این جی اوز دي پابند دا چیک اینڈ بیلنس وشي او چې څومره د مو د علاقې د فاټا سکولینه دي یغې بلډینګینه چې کی مړنګ دي چې څو پرې چار دیواری نه وي دومره پرې تعلیم پاغه صحیح سہولیات باندې نشي ادا کېدلای.
د دغه غونډه نه قبالیون ته سب پیغام ورکول مقصود و د یو این ډی پی انفراستراکچر کوارډینیټر عبدل عظیم خان وار وای
نن د دې پروګرام چې کوم زمونږ مقصد و هغه دا و چې سعود وزیرستان کې چې د تعلیم کم مسائل درا پکښوی کم پکې موجوده وس د خلکو ته تکلیفونه دي په تعلیم مسله ولو کې چاغه باندې ډایریکټر صاحب هم خبر شي ایجوکیشن په لحاظ باندې دلته مونږ پکې نور چې کم مشان و غم وي چې رام راشي پکې غم خبر شي او مونږ چې فیوچر د پاره داسې پروګرام کوو مونږ وایو چې د خلکو چې کم دوست ته او کم ضرورت ته چاغه په مطابق خپل پروګرام پلان کوو.
نن نه تعلیمي کانفرنس او لویا جرګه پر صدر نشر سره ولما ځل شو خو قبایلون وایي چې پسولی و وزیرستان کې داسې چاره شته چې د یو ان ډی پی له طرفه په فایلونو او کاغذونو کښې موجودې دي، خو د مځکې په مخ وجود نه لري. په دا باره کښې به سره تویایې.
مونږ همیشه پاره کمیونټي فیډبیک ته هرکلی وایو، او کمیونټي مونږ په دې باندې اپریشیټ کوو چې هغه په مونږ په کار باندې مونږ ته فیډبیک راکړي. کمی بیشی په هر کار کې، خو زمونږ انشاءالله دا کوشش دی چې په کوالټي باندې یو ان ډی پی کلم کمپرومایز نه کوي. زمونږ چې څومره کار دی چې مونږ ته اوسه پورې کم اطلاعات راغلي دي، کم کم ځای کې مونږ ته شکایات راغلي، هغې دپاره مونږ باقاعده خپل سټیپس اخیستې دي. په دې حواله سره نن مونږ یو دوه درې کنټریکټرز هم راغوښتي دي. ایجنسی ایجوکیشن افسر صاحب سره به انشاءالله د پروګرام نه پس کینو، او چې کوم شکایت راغلي دي هغه کنټریکټر په مخ کې هغې دپاره بلای عمل جوړو.
یاد دی وي چې په دغې تعلیمي کانفرنس او لویه جرګه کښې د مسعودو وزیرو، مشرانو، عالمانو، د پولیټیکل انتظامیه، د یو ان ډی پی او د سولي قطبي وزیرستان، د محکمه تعلیمات افسرانو برخه واخیسته، او د فاټا سیکرټریټ پېښور نه راغلي د محکمه تعلیمات ستر ډایرکټر هاشم خان اپریدی د دغې غونډې ستر مشر و. سیلاب مسعود، مشال ریډیو ټانک.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط ہے کہ دین دہشتگردی مکمل ختم
افغانان سو بے شک چھو
دیر سخت را والی تیرا یہ ہر چکی
دوستوں کا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یوه هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده. زموږ صدر یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
د مسلم لیگ نواز ډلې په مشرۍ د مرکزی حکومت موده د مئی میاشت په پای کې سرته رسی، او تمه کېږي چې په جولای کې به نوي پارلماني انتخابات وسی. خو په ملک کې روان سیاسي اړۍ ګړۍ او د حکومت، فوج او عدلیې ترمنځ روان کړکیچ د انتخاباتو د شفافیت په اړه اندېښنې راپورته کړي دي. په همدې موضوع د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان کې زاهد حسین یوه مقاله لیکلې ده چې داود خټکی ځینې برخې ژباړلې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
زاهد حسین لیکي اوس چې پارلماني انتخاباتو ته یوازې دوه میاشتې پاتې دي، داسې بریښي چې دغه عمل به یو شمیر سیاسي ستونزې ولري، او لامل یې دا دی چې د مسلم لیگ نون په مشرۍ د موجوده وفاقي حکومت او پخواني وزیر اعظم نواز شریف پر ضد په عدالتونو کې کیسونه روان دي، او د پوز او مرکزی حکومت ترمنځ د کړکیچ خبرې هم کیږي. نو په دې حالاتو کې به د انتخاباتو د شفافیت په اړه ارومرو شکونه راپورته کیږي. د عدالتونو او کمی احتساب بیورو لخوا د سیاستدانانو پر ضد که څه هم د بدعنوانیو د کیسونو پرانستلو سره شکونه راولاړ شوي ول، خو د زاهد حسین په وینا په دې وروستیو کې د باجوا ډاکټراین خبرونو د انتخاباتو په اړه سازشي نظریاتو ته نوره وده هم ورکړه. په میډیا کې د باجوا ډاکټراین نه مراد هغه خبرې دي چې د پوز مشر جرنیل قمر جاوید باجوا تیره اونۍ د یو شمیر خبریالانو سره په ملاقات کې کړي وي، چې پکې د امنیت ترڅنګ د سیاست په ملک کې د جمهوری نظام او عدالت او حکومت په اړه موضوعات شامل ول. بلخوا روانه میاشت د سینیټ د چیرمین انتخاب هم د راتلونکي پارلماني انتخاباتو د شفافیت په اړه شکونه زیات کړي دي، او د زاهد حسین په وینا ډیر خلک ګمان کوي چې د سینیټ د چیرمین په انتخاب کې د حکمران مسلم لیگ نون ګوند د ماتې تر شا د پوزي ادارو لاس و. خو بلخوا ممکنه ده دا هم رښتیا وي چې اپوزیشن ګوندونو تحریک انصاف او پیپلز پارټي د دې لپاره لاس یو کړي وي چې په سینیټ کې د مسلم لیگ نون د بریا مخه ونیسي. که څه هم مسلم لیگ نون ګوند په سینیټ کې اکثریت لري، خو د چیرمین په انتخاب کې که پاتې راغلو چې مخالف ګوندونه د حکمران مسلم لیگ نون پر ضد یو شول. په اسلام آباد کې د جمهوری نظام د ودې او شفافیت په اړه کارکونکي سیړنیزې ادارې مشر احمد بلال محبوب وایي د عدلیې او پوز لخوا په جمهوری ادارو او جمهوری نظام خبرې کول یقینا په ملک کې د روان نظام د مستقبل په اړه شکونه پیدا کوي. مشال رادیو سره په خبرو کې بلال محبوب زیاته کړه چې په آئین کې د ادارو د کار او اختیار حدونه ټاکل شوي دي او باید احترام یې وکړل شي.
په میډیا کې د پوز د مشر سره د باجوار ډاکټرین په حواله ځینې خبرې منسوب شوې، لکه په ملک کې جمهوریت، اتلسم آئینی ترمیم، بېنظیر انکم سپورټ پروګرام او د ملک اقتصاد. زما په فکر په یوه جمهوري ټولنه کې د پوز د مشر لخوا داسې خبرې یو غیر معمولي او ناخوښونکی کار دی. د فوز او عدلیې نیغ په نیغه د حکومت چلولو سره هیڅ کار نشته، نه د یو داسې اوسېدونکي په حیث چې په ملک کې د جمهوري نظام پاڑا فکر منوی مال پارا دا دوڑا کارا دا اندیخنے وردی
یاد دیوی چھ پدی ورستیو کے دا سپریم کورٹ چیف جسٹس پا سن او پنجاب صوبو کے دا ہسپتالونو او نور سرکاری دفترونو دورے کڑی او دا حکومت پا کارکردگی ٹکونا ہم کڑی دی. بلخوا دا نا اہلے دا فیصلے ورستو پخوانے وزیراعظم نواز شریف او دا اغلور مریم پا خپلو سیاسی جلسو کے اکثر پا عدالتی فیصلو ٹکونا کوی چھ ورسر دا حکومت او عدلیے ترمنز دا تناو یو ماحول پا نظر رازی. بلخوا خبریالانو سره په ملاقات کې د پوز د مشر په حواله دا هم په میډیا کې راغلی چې نوموړی وایي د مشکل په صورت کې به د عدالت ترڅنګ ولاړ اوسي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,500 18,300 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
تاسو مشال رادیو اوري په دوه منی مایک درته سندري جادوګری اونیز پروگرام لرو، خو اوس لسنه می بجې سوي دي بوروال کاکړ به د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
د سوري نوبل جایزه ګټونکې ملالی یوسفزی پاکستان ته تللې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل پر خپل رسمي ټویټر پاڼه هغې ته هرکلی ویلې دی. د پاکستاني فوج ویان وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ زیاتره غوښتنې پوره شوې دي. دا خبره د پاکستاني فوج ویان د میجر جنرال آصف غفور د چهارشنبه په ورځ ناوخته د پنډي په فوجي هډکوارټر کې خبریالانو ته د وینا پر وخت کړې ده. د پاکستان د سند صوبې په روړی ضلع کې د یو ګدام چت نړېدو له کبله لږ تر لږ اووه تنه وژل شوي دي. پولیس وایي چې دا پېښه د چهارشنبه په ورځ رامنځته شوې ده چې 9 تنه نور پکې ژوبل شوي هم دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په اړه د تاشکند کانفرنس یو مثبت ګام بللی دی. زلمی خلیلزاد بیګا مشال رادیو ته ویل دا مهمه ده چې په کانفرنس کې شریکې غاړي پر خپلو ژمنو عمل کوي او کنه. د امریکا عدالت ته وړاندې کړل سوو اسناد شوډلې دا چې د ډونالد ټرمپ د ولسمشری کمپاین یو لوړ پوړي چارواکي د کمپاین پورستوي کې په بیا بیا د روس لا یو پخوانی استخباراتي چارواکي او وسنی کاروباري سره خبري اترې کړې دي. د روس د بهرنیو چارو وزارت تور پور کړی چې امریکا هڅه کوي د ریسلینګ یا کشتی په روانو لوبو کې مقابلو کې د روسي ډلې د ورتګ مخ ونیسي کومې چې په امریکا کې ترسره کیږي. یاد وزارت د چهارشنبه په ورځ وویل چې په ماسکو کې د امریکا سفارت د روس د ریسلینګ ډلې ته د ویزې لپاره د انټرویو له برابرولو انکار کړی.
د خبرونو لنډی سمله بوروال کاکړه واوریدل. اوس همونی د دې اونۍ په سندري جادوګری خبرونه کې د پښتو د مشهور فلم عجب خان افریدی سندري اوري. په خبرونه کې د فلم د کیسې، موسیقي او کردارونو په اړه خبرې هم اوریدای شي. د پروګرام کوربه دی هارون پاچا.
سړی مشای ز هارون بچای موریدونکو او د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه مې درته راوړې. د دې ونې خبرونه مو د عجب خان افریدی فلم سندرو د غو پاړه خبرو ته ځانګړې کړې. دا فلم د پښتو لومړنۍ او سینمایي فلمونو څخه دی او د خپل وخت مشهور فلم یادې کی. د فلم کیسه تر ډیره د انګریزانو خلاف د یو قبایلي عجب خان افریدی د مبارزې او سرخندنې پر موضوع سرخی. د فلم سندرې هم په ولس کې مقبول شوې چې یو څو یې په دې خبرونه کې اوري.
ما
په عجب خان اپریدی فلم کې د هیرو رول د پښتو فلمونو نومیالي ستوري آصف خان ادا کړی دی. نوموړی وایي دا فلم په 1993 کال کې جوړ او د وخت مشهور فلم ثابت شو. آصف خان زیاتوي د فلم سندرې هم ډېرې ښې لیکل شوي او ویل شوي دي.
عجب خان اپریدی زما دریم فلم وو. اولینې در خیبرو مخرورو بیا عجب خان د درې واړه کنسیکیوټیو هیټو. نو عجب خان اپریدی مونږ ټول شوټنګ پیر بابا کې کړو. عنایت ازروی صاحب ډایرکټر او د پاکستان قتیل شفای ډېر مشهور زمونږ یو شاعر په تیر شوی دی. پوره دنیا کې انډیا کې ډېرې ګانې او دلته فلم پروڈیوسر هغه وو. هغه د افواځو کاریاري پورو کنه هغه هم بیسیکلی پښتون وو. نو هغه فلم چې دی هغه جوړ کړو. نو د دې میوزک دومره خوب وو کنه ورزه ورزه میلمنې خورې په مخې دې دلۍ دلۍ ګلونه دا شو او پام کول لیا تا نه تاو د غم فوجونه دي. دومره ښه میوزک ورکړی وو. دا یو څو ګانې پکې ماته یاد دي. ډېر هټ فلم وو زما هغه او دا په 1973 کې جوړ شوی. 73 کې هدایتکار رحیم ګل صاحب دا د فرنګی او عجب خان زور دی لاله سدیر فلم رائټر وو او هغه ډېر قابل سړی وو. هغه ډېرې ناول اردو کې لیکلو. هغه دې کواټ وو دومره ښایسته اردو دی وی. هغه تن تارارا او ډېر کتابونه هم لیکلي. د هغه سره اوسته مو فرست ټایم موسا خان ګلمکۍ یو فلم یې شروع کړو خو کمپلیټ نه شو. بیا د رخیبر به ولګېدو دا موسا خان وروسته کمپلیټ شو. نو هغه رنګول صاحب رائټر هم وو ډایرکټر هم وو ډېر قابل وو. هغه دا فلم وو هټ سپور فلم وو. یاسمین خان وو ما سره د صابر سلطان او همایون قریشی پکې ویلنو. ډېر چلے هغه زمانہ کې 25-30 ہفتے وو یو سینما کې چلے دو سلور جوبلی گولڈن جوبلی بھی کولا ډېر چلے دل ماشاء اللہ. دغه عجب خان د پښتنو کیسو وو ښه کیسو وو. ما پښتنو د عزت او د غیرت اوس ما ته هم پوره یاد نه ده خو زبردست فلم وو.
شاعر او لیکوال او د رادیو پاکستان د پېښور څانګې او مشر لایق زاده لایق وایي د پښتو لومړني سینمایي فلمونه هم په هغو کیسو جوړ شول کمی چې په ولس کې وارلمخه مشهورې وي. د په خبره د عجب خان اپریدی فلم هم ځکه جوړ شو چې لانګریزانو څخه د غچ اغستو د هغه کیسې په خلکو کې عام شوې وي.
زمنګ د پښتو فلم تاریخ شروع کیږي نو په شروع کې عموما دا څه شو چې زیاتره فلمونه په هغه باندې جوړ کړی شو چې کومې قصې زمنګ په پښتنه ټولنه کې مشهورې وي لکه یوسف خان شیربانو یا هغه کردارونه کم چې زمنګ په پښتنه ټولنه کې مقبول خلکو ته په درنښت باندې کاته. پای کې یو نام د عجب خان افریدی و. د عجب خان افریدی نوم په پښتنو کې په دې اساس باندې خور چې هغه د یو پښتون په حساب باندې په هغه وخت کې ډیره ګرانه وه چې ته دا وخت چې کوم باداری دا وخت چې کوم واکمنی ته هغه ته په یو سر باندې دومره چیلنج ورکې چې د خپل بدل لپاره هغه ته دومره لوی ګام واخلې چې هغه هیڅ نه شي کولای. عجب خان افریدی باندې فلم جوړېدل بیا پای کې دا خبره ورخکار کړې شو دا یې په نغمو کې مو دا یې په کیسو کې چې پښتانه چې دی هغه فرض کا یو هڅو کی د خپل بدل لپاره هغه بیا د پښتنو مېرمنو قدر او احترام کوي. د برتانی هغه شاهزادګۍ کوم چې عجب خان افریدی تختولی و مس الیس چې کله پېښور ته رااله نو دا خبرې دا په ریکارډ باندې دي او هغه د ریډیو پاکستان په لایبرری کې خوندي دي چې هغه دا وی چې څومره وخت چې ما د افریدو په سیمه کې تیر کړ ما ته هغه درناوی راکړل شو ما ته هغه عزت راکړل شو چې زه په هغه باندې دا په جار باندې وینم چې پښتانه چې دي هغه په ځکه کې د انتقام جذبه خو لري هغه بیا د پښتنو مېرمنو په احترام باندې پوهیږي. دا زم د پاره بیا خوشبختي او چې په خپل باندې رااله دا خبرې وکړه.
مشال رادیو سندری جادوګری خبرونه دا اوریدونکو دا ونه پکې د پښتو د مشهور فلم عجب خان اپریدی د سندرو دغه فلم د کیسې او کردارونو په اړه معلومات اوري. شاعر او لیکوال لایک زاده لایک وای د پیښور یو صحافي او لیکوال یونس قیاسی د عجب خان اپریدی فلم لپاره په زړه پورې سندری ولیکلې. د نوموړي په خبره د پښتو د پخوانیو فلمونو لپاره د کیسو او سندرو لیکلو په کار کې لډیر دقت څخه کار اخیستل شوی.
زمونږ یو خاصیت چې دغه فلم په سندرو کې څومره کمال کړی دی نو زه فکر کوم چې دا ډیر زیات په دی وجه باندې یو منفرد کار دی چې نغمې هم دومره خوږې او په دغه نغمو کې که تاسو فکر وکړئ نو پای کې هغه دغه دی هغه قصې هغه رواني ده بیا د الیسا غا او ستول چې دی یا چې کم احترام او تور کول شي هغه پکې خودلې ده. نو په دغه وجه باندې زګنم چې زمونږ چې کم پښتو فلمونه جوړ شي نو په دې باندې دا وخت پوهانو دا وخت لیکوالو خو سوچ کړی دی، ښه فکر یې پرې کړی دی چې مونږ په دې باندې پښتنو ته کم پیغام ورکوو. او فلم چې دی دا ډېر لوی سکرین دی، په دې باندې د یو قام یو د یو ولس فکر بدول لپاره ډېر زیات کار کېدای شي. په هغه وخت کې دا کار شوی، خو د بده مرغه هغه رجحان اوس نشته.
لایک زیادہ وی دا جب خان اپریدی فلم موسیقی عنایت حسین حضروی نومی یو موسیقار جوړ کړی و. د خاغلی لایک په وینا کڅ هم حضروی پښتون نو، خو د سندرو اهنګونه د پښتنو خوښ شول.
چې زمونږ کوم لومبه فلم جوړ شو یوسف خان شبانو، نو دا غي موسیقي مې یو داسې تاسو ور کړو چې په خپل باندې په پښتو ژبه باندې نه پوهېدو. استاد لال محمود دا غنامه و، او دغه رنګ د عجب خان د فریدی موسیقي چې کله را جوړېده، نو د هغې دپاره موسیقار ته کړی شو عنایت حسین حضروی. څنګه چې مونږ د پښتونخوا د لاره منډۍ د دې نه وراوړو، نو د پنجاب په ډنبي پړاو باندې مونږ ته د حضرو کده راځي. عنایت حسین حضروی د خپل وخت ډېر لوی استاد، او دغه رنګ بریښي که فرق مونږ د دې فلم د موسیقي واورو، نو په دې کې هم هغه د اردو سازونو هغه اهنګ په کې لږ لغکاری. نو زه فکر کوم چې دې خلکو پښتو له ډېر څه ورکړی دي، ځکه چې موسیقي ژبه نه لري. ځکه چې موسیقي د هر ژبې د هر وطني خو چې فرض کاغذ په زړه باندې ولګي، نو دا سړی ګڼي چې ګڼي دا زما موسیقي ده، دا زما آواز دی. نو عنایت حسین حضروی پښتو موسیقي له ډېر کار کړی دی، او دغه رنګ د ده د تخلیق دغه لویه نمونه چې دا عجب خان افریدی دی، د دې نغمې د دې آهنګونه ډېر ښایسته ډېر خوندور.
د کشور سلطان په غږمو د عجب خان پریدی فلم دا یوه بله سندره واورېده. شاعر او لیکوال لایکزاده لایک وایي کشور سلطان د وخت با استعداده سندرغاړی و او د عجب خان پریدی فلم لپاره هم خوندورې سندرې ثبت کړې.
دا عجب خان افریدی زیات سندرې چې دي هغې کې د کشور سلطان په غږ کې د هغه ډېر زیات تاره او جوت دی. د کشور سلطان نامه خو چې داسې ده چې هغه د پښتو موسیقي په علاوه باندې ډېره معتبره په دې بنیا باندې که زه فرض کړم د هغې په تاریخ باندې خبره کوم، د هغې چې کوم مشران وي، زه د چشتي چمن جان خبر کوم، یا د مهرنسا یا د صبر النسا، دا د دغه کورنۍ یو تسلسل و. محترم کشور سلطان پختو موسیقی لا بیا پختو غزل له هم دومره څور کړی چې په خپل باندې په دغه ټولو هڅه پویدا. نو دواړه خبرې په دې کې بریخي چې یو خو کائنات حسین ازدوی په خپل باندې پویدو د موسیقی په هغه باریکو باندې، نو کشور سلطان د چانه کم نه و، ځکه نو که فرق د هغې سره په دغه کورسونو کې نور آوازونو ملګري دي، خو دغه آوازونو چې کم لیډ وایس دی، کم چې مخکې روان آواز دی، نو هغه د کشور سلطان آواز دی. او زه دا خپه د هغه سره یم چې کله د دغه فلم ترجمه جوړېده نو خامخا به په دې کې کشور سلطان خپل هغه برخه اچولي. نو دا یو اجتماعي کوشش به دی کې د کشور سلطان په د هغه غږ نه او د هغې د برخې نه موږ انکار نشو کولی.
لایک زاده لایک زیاتوی له هغه راهیسی چې غیر پښتنو کسانو د پښتو فلمونو جوړول پیل کړي، دغه فلمونو خپل خوند او رنگ له لاسه ورکړي. ښاغلی لایک هیله مند دی چې شتمن او پر خپل کلتور مین پښتانه کولی شي د فلم ډګر ته راشي او د پښتنو لپاره معیاري سینمایي فلمونه جوړ کړي.
دا بوج کله قیدی او ارمان فلم ته زمونږ د پښتو فلم هغه سفر را رسی، نو بیا د بده مرغه خبره زیاته کمرشل شوه چې خلک زیات راشي فلم وګوري او د معیار خبره له منځه لاړه. د دې خاصو جدا وا چې تر دغه وخت پورې چې کوم فلمونه جوړېده، نو د دې زیات پروډوسران چې د دې چې کوم مشرانو چا به چې په دې باندې پیسې لګولې، د هغې تعلق د خیبر پښتونخوا سره و. چې کله بیا زمونږ د نورو صوبو خلک راغلل او په دې کې خپلې پیسې ورګډې کړې، نو هغه پیسو چې دی هغه زمونږ هغه معیار چې دی ډېر زیات خراب کړو، هغه لګیا دی روان دی اوس. خو په دې دور کې زما خیال چې په پېښور کې فلم بیخي ختم دی، سینماګانې بیخي د حالاتو د لاسه بیخي سینما شته نه، کتونکي نشته. په کار دا دی چې موږ یو اجتماعي شعور ولرو او موږ په خپله باندې ځینې خلک شته، بلکې ډېر خلک د پښتنو شته چې هغه وس لري، هغه پیسې لري، هغه راشي او معیاري فلمونه جوړ کړي، نو پښتانه دومره بې قدره نه دي. خو سوال دا دی چې کم ټرینډ ډیولپ شوی دی، د دې د بدلولو لپاره به پوره خواري غواړي.
اوریدونکو د دې اونۍ په سندرې جادوګرې خپرونه کې مو د عجب خان افریدي فلم سندرې او دغه فلم د کیسې او کردارونو په اړه خبرې واورېدې. د خپرونې په پای کې بیا هم د یاد فلم له دې یوې بلې مشهوري سندرې سره زه هارون باچا درنه اجازه غواړم. په مخامخه